سلام، ساعت 11 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در بخشی از همین ساعت برنامه های مثلث و روز هفتم پخش می شوند. اکنون چند خبر. کانادا به قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان واکنش نشان داده و آن را نکوهش کرده است. ملانی جولی وزیر خارجه کانادا در شبکه اکس تویتر سابق روز شنبه نوشت که تلاش این قانون تلاش دیگری برای خاموش کردن صدای مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران است. او افزوده است که زنان و دختران حق دارند که صدایشان شنیده شود و دیده شوند. از سوی دیگر سفارت ژاپن در کابل در واکنش به این قانون گفته که بار دیگر نگرانی عمیق خود را در باره ادامه محدودیت ها بر زنان و دختران در افغانستان ابراز می کند. وزارت عدلی حکومت طالبان هفته گذشته اعلام کرد که ملا هیبت الله خانزاده رهبر این گروه قانون امر به معروف و نهی از منکر را توشیح کرده و اکنون نافذ است. در این قانون صدای از زن عورت دانسته شده و گفته شده است که صدای آنان شنیده نشود. در قانون همچنان آمده که سطر تمام بدن زن لازمی و پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه ضروری است. مقام ها اوایل امروز یک شنبه اعلام کردند که مسنون حمله با چاقو در غرب جرمنی خود را به پلیس تسلیم کرد. به گفته مقام ها او یک مرد 26 ساله سوری است. با گزارش خبرگزاری رویترز، پلیس دوسلدورف و سرانوالان فدرال در بیانیه مشترک گفتند که مسنون خود را تسلیم کرد و به جرمش اعتراف کرد. در ادامه گفته شده که دخالت این شخص در این حمله زیر بررسی جدی قرار دارد. گروه دولت اسلامی معروف و داعش بدون ارائه شواهد مسئولیت حمله را پذیرفته است. در این رویداد که در یک جشنواره در شهر زورینگن ناوقت روز جمعه صورت گرفت، 3 تن کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. اسرائیل مناطق جنوب لبنان را با موجی از حملات هوایی اوایل امروز یک شنبه 4 استانبول هدف قرار داد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این اقدام اردوی اسرائیل حمله پیشگیرانه علیه گروه حزب الله خوانده شده است. اردوی اسرائیل گفته که پس از دریافت اطلاعات در مورد قصد حزب الله برای حمله گسترده راکتی به اسرائیل دست به حملات هوایی زد. آن سو گروه حزب الله ادعا کرده که برای انتقام قتل یک فرمانده بلندپایه این گروه صدها راکت و تیاره بسرنشین به سمت اسرائیل شلیک کرده است. این حملات در حال صورت میگیرد که مستر اسد دور تازه گفتگوها به هدف جنگ در غزه میزبانی میکند. رسیدیم در همین جا به پایان خبرها.
مثلث د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
خبرونه تشریح اخلي د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړي استازي خبرداري ورکړ چې شاید ترهګر یو ځل بیا د افغانستان لخواوري د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11 منټي په څیر بریټ وکړي. آصف تورانی په اسلام آباد کې د سفیرانو وی غونډې ته دا هم وویل چې د نړۍ پام د غزه او اوکراین جګړو ته اوښتی دی او افغانستان هیر شوی دی. د دې اندېښنې په ځواب کې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد پر ایکس پاڼه یې افغاني ټویټر د ښاغلي دوراني څرګندونې رد کړې دي او ویلې دي چې د کومو ستونزو او خطرونو نسبت چې افغانستان ته کړی دی، د دې هر څه احتمال له پاکستان څخه لیدل کېږي. دلته په خپرونه کې دا موضوع څېړو. تاسو کولی شئ چې دا خپرونه په یوټیوب کې وګورئ. که مو خوښه شوه سبسکرایب کړئ او د ازادي راډیو په فیسبوک هم دا بحث لیدلی شئ. هلته هم که غواړئ خپل نظر را سره شریک کړئ. له جرمني د سکایپ لاري د افغانستان پخوانی ډیپلومات چې په اتیایم ولسیزو کې په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې کار کاوه، امیر ګران، را سره دی. د دوی هرکلی کوم. دلته په سټوډیو کې په مشال رادیو کې زما همکار اسرار عالم مومن را سره دی. د دواړو هرکلی کوم. ګران صاحب، څه فکر کوئ چې د دې افغانستان او د اوسني افغانستان چې طالبان واکمنان دي او د پاکستان ترمنځ روابط په کوم لور روان دي؟
پاکستان دغه نیمه پیړۍ کېږي چې د افغانستان د بحران یا د افغانستان د کشالي یا د افغانستان په تړاو یې لوبې کړې دي او اوس یو ځل بیا غواړي چې دغه لوبې لسره پیل کړي. زه به تاسو ته مثال ووایم، او هغه دا دی چې په اتیاومه لسیزه کې، لکه چې تاسو هم ورته اشاره وکوله، زه په اسلام آباد کې ډیپلومات وم، او د پاکستان په مداخلو باندې چې د افغانستان کې کړي دي هغه ما ته معلوم دي، او په هغوی باندې موږ کشفي راپورونه هلته افغانستان ته لیږلي دي، او د هغو پر بنسټ باندې په افغانستان کې په خارجه چارو په وزارت کې هلته یو کتاب نشر سو چې په نوم د وایټ بک یا سپین کتاب باندې یادیدو، او هغه بیا دغه د جهادي تنظیمونه یې چې د نواز شریف او د ضیاء الحق زوی اعجاز الحق او د ایس آی دغه وخت رئیس تورن جنرال جاوید ناصر چې کابل ته بدرګه کړل، حامد ګل هم ورسره ولو، بیا دا ټول وزارتونه آرشیپونه یې چور کړل او هغه یې هم وسوځول یا یې پاکستان ته راوړل. اوس چې د پاکستان د حکومت خاص استازی د افغانستان لپاره آصف درانی دا خبرې کوي چې ګویا په افغانستان کې ترهګری ډلې دي، او ترهګری ډلې په وده کې دي، له هغې جملې څخه داعش او القاعده او دغسې نورې ډلې یادوي. زه فکر کوم لکه څرنګه چې د طالبانو د واکمنۍ، البته دا واکمنۍ ډیفیکټو واکمنۍ ده، او هغه بین المللي اصول یا هغه مالفې چې باید طالبان د حکومتولۍ دعوا وکړي هغه دوی تر اوسه پورې نه لرلې دي او نه مراعات کړي دي، او لځکه هم د نړیوالو لخوا یا د ملګرو ملتو لخوا په رسمیت باندې نه دي پیژندل شوي، او د افغانستان له خلکو څخه هم مشروعیت نه دی اخیستی. له دې کبله موږ باید ورته ډیفیکټو واکمنۍ ووایو. نو د دوی د خارجه چارو د وزارت دغه د خارجه چارو د وزارت د ویاند مرستیال چې کومې څرګندونې کړې دي چې د دغو خطرونو یا د دغو اندېښنو احتمال له پاکستانه کېدای شي، دغه صحیح خبره دی. دا ولې دا ځکه صحیح خبره دی چې په خپله وګوري القاعده داعش مثلا په خپله لشکري جنگوي سپاهي صحابه لشکري مجاهدين دغه سی ټي ټي پی دا ټول او دغه سی نوري.
ګران صاحب مننه، همدې عبدغه ټیکی ته بیا هم راځو. د مومن صاحب یو نظر به واخلم. مومن صاحب، په پاکستان کې بریدونه هم زیات شوي دي، له مشال رادیو ستاسو تازه راپورونه څه دي د امنیتي برخه؟
دا چې د پاکستان د سولې او د شخړو مطالعاتو مرکز دی په اسلام آباد کې، دغوی چې کوم د جون میاشتې راپور دی نو په هغه کې وایي چې په لومړیو پنځو میاشتو کې په پاکستان کې شاوخوا څه باندې 400 وسلوال بریدونه ترسره شوي دي، چې په هغه کې څه باندې 900 کسانو ته مرګ جوړ اوړېدلې ده. او دوی دغه خبره کوي چې د دې څه باندې 70% بریدونه چې دي په خیبر پختونخوا کې شوي دي، او دوی بیا ورسره همدغه تور لګی چې زیاتره بریدونه هغه د افغانستان د پلان شوي دي، د افغانستان ځمکه هغه کارول شوی ده. خو کومه خبره چې پاکستان کې، نو که تاسو په غټ پکچر کې دې ته وګورئ، نو په دې وروستیو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه خبرونه مخ ته راغلل چې د امریکایي چارواکو سره د ملاقاتونه شوي دي، او په هغه ملاقاتونو کې یا په خبرو کې دوی پر دې باندې بحث کړی دی چې داعش او طارق طالبان پاکستان دغه سیمې لپاره خطر دی. په نورو وسلوالو ډلو خو زیاتره دوی پوکس هغه په داعش باندې دی. بیا که تاسو وګورئ د روس کې د کنسرټونو په تالار چې کوم وسلوال برید وشو، کوم بریدونه وشول، نو په هغه کې تاسو کتل په هغه کې لسګونو کسانو ته مرګ جوړ لوخته. بیا په ایران کې چې کوم برید وشو، نو
یعنی لوی تشویش داعش
ته، لوی تشویش شو په دغه سیمه کې هغه داعش ته.
خو دلته یو سوال ده، داعش ته تشویش ته دا بل ګران صاحب څخه وور، ګران صاحب د داعش ته تشویش ته یوه خواته چې ګورو په افغانستان کې واکمن طالبان هم له داعش سره دښمنان دي، نو بیا طالب ته ولیدې انتقاد ګوته باید ونیول شي.
سوال هم دغه د شیبر صاحب خبره ده چې ما خپل یو څه وخت مخکې د طالبانو د پاکستان د ټي ټي پی یا تاریخي طالبان پاکستان چې ورته وایي د غوی یو نماینده، بیا د پاکستان پوځ ونیو او بندي کو، او بیا ورسته خلاص دی وی معاملې په نتیجه کې هغه ویل دي چې دی داعش او د پاکستان پوز دی وی سکه دوه مخه دي. اصلا دا دی چې پاکستان یا د پاکستان پوزي استابلیشمنت غواړي چې په د ډیورنډ فرضي کرشي شاوخوا دلته تراګریزې حملې یا تراګریز فعالیتونه زیات سي.
ګران صاحب وبښئ، په دې برخه کې محمد صاحب تازه د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف څرګندونې دي چې له تروریزم سره په مبارزه کې د په وینا دوی شاوخوا شل میلیارده ډالر ترلاسه کړي دي، خو ګومان کوم یو سلو پنځوس میلیارده ډالر دی یا دوی چې دومره پاکستان زیان لیدلی دی. څېړونکو چې له مشال راډیو سره په دې ارتباط خبرې کړي دي، د کوم چا خبرې ساس په ذهن کې شته چې هغوی څه وایي؟
نو څېړونکي هم دغه خبره کوي چې دغه اکثره پیسې چې کم پاکستان ته راغلي دي د ترګری په ضد باندې، نو هغه د پوځ یا د اسټابلیشمنت لاس ته ځي، خو نقصان یا تاوانونه چې کوم د عام ولس کې ګلته کې دا چې کوم تاسو د پاکستان د وزیر اعظم د پاکستان د حکومت خبره کوي، کاره خبره ده چلته کې سرمایه کاران ناراضي، انویسټمنټ بم نه کیږي، خو زیات تاوان چې د هغه ولسون تر رسیدلی. زه لکه تاسو ته د شمالي وزیرستان خبره وکړم، نو په شمالي وزیرستان کې پوره روغ روغ میرعلي بازار او داسې نور بازارونه هغه وړنګول شو. هلته کې خلک دا خبره کوي چې زموږ د کروڑونو روپو کاروبارونه منګ با د لکونو روپو زکات ورک اوس هغوی په خپله مشالې سره په خبرو کې دا خبره کوي چې اوس هغوی خپله زکات ته راستي. لکه زما د خبرې مقصد دا دی چې لکه دا اکثره پاکستان پوج دا دریز ورکې چې هلته کې زمنګ په خپله دونه تاوان شو، خو هلته کې به ولسونه دا و چې تاوان د ولسونو شوه دی، پوستا یا حکومت ریاست ته خو پیسې راغلي تر غرې پرزت باندې. خو که دغه تمنګ را شو د داعش مسله دغه ته پاکستان راپورته کړی دو، کو څنګه چې ګرانسی خبر وکړه، نو پروس کال په باجوړ کې د جمعیت العلماء اسلام په جلسه باندې بریچ شو په جون جولای میاشتو کې، پاغي کې سباندې سل کسان وجل شو، سباندې څلور شپږ کسان وجل شو او سباندې سل هغه جوبل شو، د غیزې موري هم داعش اغیستې و. په باجوړ کې اکثره وسلول بریدونه کیږي، د غیزې موري داعش وسلول ډلې اخلي. خو د رائټر رپورت وختي با کته، نو پاره کې دا و چې د کنسرټونو په تالار چې په ماسکو کې کوم بریج شوی وو او دغه زیباری چې داعش ډلې کوم منلې و غفاری ډلې، نو دوی و چې غفاری هغه رایټر چې دی د پاکستان طالبانو او د افغان طالبانو سره خبرې کړې دي، نو دغه په بنیاد دوی دا خبره کوي چې غفاری تلې دی په بلوچستان کې پټ شوی دی او هغه په جوبل حالت کې دی. البته به دوی دا کوشش کړی دی چې پاکستان چارواکو سره خبرې وکړي، خو هغوی په دې اړه دوی ته څه معلومات نه دي ورکړي. نو زما د خبرو مقصد دا دی چې لکه د څنګه هم دغه امریکایي ځواکونو پخوانی د قومنده د امریکایي ځواکونو پخوانی مشر چې دی مکینزي، هغوی هم دا خبره کړې ده چې داعش یو خطر دی د دوی د پاره بریټ کولای شي. دغه سي بیا دوی دا خبره کوي چې د داعش وسلوال چې دی هغه زیات شوی دی، او په دې کې زیاتره هغه خلک دي چې هغه د پاکستان طالبانو او افغان طالبانو جلا شوی دي، غریب ملکونو ځوانان دي هغه د تر روان دي. بیا د داعش په داس تر کبانی په افغانستان کې خپل بریدونه تر سره کړل چې اوس په دې ورستیو کې تر دې چې د افغان طالبانو استخباراتي چارواکو د رویټر سره خبرې کړې، په هغه کې هغه دا خبره کوي چې په دې کې 90% چې دي هغه غیر پښتانه دي په داعش کې، هغه دا خبره کوي. او هغه وجه دا ده چې داعش خپل ستراتیژي په خاص توګه د پروپاګاندا ستراتیژي داسې مخ ته روانه کړې ده چې خپل لیکو ته نور ځوانان نور وسلوال راولي، او بیا
یعنی دا موضوع پراخه کې
موضوع پراخه کې
اندیشنو یو وړ خمدغه دی. ګراد صاحب، مثلا تازه تاسو له جرمنی را سره سي، جرمنی دا خبر ورکړ چې دوه افغانان د تروریزم د ګواش په ارتباط چې دوی غوښتل سي په سویډن کې د جرمنی د امنیتي چارواکو په وینا حمله وکړي، دوی نیولې دي، یو رامین نومي چې بلم ابراهیم، او دوی د داعش خراسان څنګه غړي دي. کله چې دغه راپورونه خبري شي، نو بیا خو دغه اندیشنې ورسره زیاتیږي چې داعش خراسان څنګه په نړیواله سطح په یو تهدید بدلیدونکې د آصف درانی خبره، خو بیا له دغه اړخه بیرته یو څه سمه نشکاري.
داسې د شیبر صاحب چې په خپل تاسو وګورئ چې په دغه څو لسیزو کې د تراګرو په ضد باندې چې کوم جنگ روان دی یا د تروریزم په ضد باندې د دغه لپاره یو منل شوی په نړیواله کچه تعریف نه دی موجود. دغه ترهګر چې یادیږي یا ترهګری ډلې دا په خپله د دغه لویو قدرتونو لخوا او همدارنګه د پاکستان لخوا جوړې شوي دي. ما مخکې عرض وکړو چې په خپله د پاکستان د تاریخ طالبان پاکستان یو ویان وویل چې داعش یا په خپله ترهګر دی او د پاکستان پوځ د یوې سکې دوه مخونه دي. له بلې خوا دا صحیح ده، دا اندېښنې موجودې دي دلته په آلمان کې هم او په ټوله اروپا کې هم. بله خبره دا ده چې دا ترهګر چې دي دې ته اشارې شوي دي. مثلا په 2008 کال کې تاسو ته معلومه دی چې په بمبئی کې یوه حمله وشوه، ترهګریزه حمله. په دغه حمله کې پاکستانیان ول، او دا پاکستانیان یو یې اجمل قصاب نومېدو چې بیا هغه اعتراف وکړ چې موږ ته د پاکستان پوځ ټریننګ راکړی دی. بله خبره دا ده چې بیا په 2018 کې نواز شریف سي صدر اعظم و د پاکستان، هغه دې ته اشاره وکوله چې دغه ترهګر چې دی یو دغه سټیټ اکټرز، یو نن سټیټ اکټرز دی او یو سټیټ اکټرز دی. سټیټ اکټرز یعنی په دغه کې دولتونه هم شامل دي. که چیرته مثلا دغه ترهګرو ته چې هغه په لندن کې، په بمبئی کې یا په نورو ځایو کې ترهګریزي حملې ترسره کړې دي، دولتونه او استخباراتي شبکې ورسره مرسته ونه کوي، هغوی ته مواد ونه رسوي، هغوی ته مثلا مالي چینلونه یې کومکونه ورسره ونه کوي، فکر نه کوم چې هغوی دغه کار وکولای شي.
شیبر صاحب، که تاسو وګورئ نو د مشال ریډیو رپورټ ته، اوس هم د مشال ریډیو په ویبسایټ باندې پروت دی، هغه به وختي کتنو په هغه کې دا خبر رالی چې په وردک کې، په هرات کې، په مختلفو ځایونو کې که یو خوا داعش بریدونه کړي دي، نو بل خوا د طالبانو چې کومو د استخباراتو څانګه ده هغې کې ځینې داعش وسلوال هم ورنوتي دي، په هغې کې شامل شوي دي. بل خوا که بیا تاسو وګورئ نو د پاکستان موجوده وزیر اعظم شهباز شریف دوی په خپله دا تورونه لګوي، په خپله دا خبره کوي چې د پخواني وزیر اعظم عمران خان په وختو کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال د افغانستان نه راوستل، په قبایلي سیمو کې ځای پر ځای کړل شول. دغسې د هغه وخت د استخباراتي ادارې مشر فیض حمید دا وخت د پوځ په قید کې دی، او تیر ورځ پوځ دا هم ویلي چې د فیض حمید سره دغه ځینې ملګري موږ نیولي دي، او خبرې داسې دي چې دغه ملګري موږ په دې تړاو نیولي دي چې دغه ملګرو نه دا پوښتنې هم روانې دي چې د سیاسي ګټو ترلاسه کولو لپاره دوی ناامني زیږولې ده، د هغوی دا خبره ده. نو تاسو سوچ وکړئ چې د په افغانستان کې دغه حالت روان دی، په پاکستان کې د وزیر اعظم دا خبره کوي چې د عمران خان په وختو کې ناامني زیاته شوې ده، او دغه وخت
دوی خپل اختلافات
پوښتنه زما دا ده چې په داسې حالاتو کې تاسو څه ګوري چې دغه سیمه به د نړیوالو دپاره خطر نه ګرځي؟
ګران صاحب،
زما نظر دا دی چې زه فکر کوم چې د تروریزم د ټکولو لپاره یا د دغې پدیدې د محوه کولو لپاره ښه دا دی چې د پاکستان په پوځ باندې، په استخباراتو باندې چې هغه د آیسا شبکه ده، په هغوی باندې فشار واچول شي. تاسو ته معلومه ده چې دغه نیمه پیړۍ د پاکستان پوځ او د پاکستان همدغه پوځي استخبارات ISI انټر سرویسز انټیلیجنس دغه له همدغه ترهګرو سره ملوث دي. دغه اسامه بن لادن چې هغه په د ایبټ آباد د ککول نظامی اکاډمۍ په محوطه کې یا په ګارنیزیو کې کور ورته جوړ کړی و، او دغه د وزیرستان هاوس په نوم باندې یادیدو، دا زه دقیق اسناد لرم. او یو تونل د ککول اکاډمۍ له قرارګاه څخه تر وزیرستان هاوس پورې کشل سوی ولو، او له دغه تونل څخه به د پاکستان پوځي منصوبین دته ورتلل او دته به هدایت ورکاوه، او هغه څه چې کوم هغو لازم ولو هغه مشورې به سره کولې. بل خبره دا ده چې په هغه وخت کې ګوري دغه اسامه بن لادن چې په 2011 کې په دوهم د مای باندې دغه عملیاتو په نتیجه کې له منځه یوړل شو، په هغه وخت کې آصف علي زرداری په دغه باندې خبر و، او دغه وخت پاکستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ډګر جنرال اشفاق پرویز کیانی وو، هغه خبر او هغه وس په استرالیا کې وای جزیره اخیستې ده. دوی ټول خبر
ګران صاحب او بخشي ګران صاحب بخشي دغه معلومات چې تاسو شریکول د البته په ځینو راپورونو کې اشاره ورته شوې ده چې فرزن له پوځي اړې د اوسامه تر کوره پورې ټونالیستل شوې ده، لیکن څوک بشپړ تاییدولای نشي او یا دا خبر هم څوک نشي تاییدولای چې آصف علي زرداری د اوسامه ابن لادن په ضد باندې عملیات کېدل دغه څوک خبر وو. اما بلې خوا ته تاسو د فشار خبره وکړه، مثلا په وروستیو کلونو کې امریکا د امریکا متحده ایالاتونو چې د پاکستان له پوځ سره کومې مرستې کولې، 800 میلیونه ډالر به هر کال ورکول، هغه بندي کړی دي. او تازه یو نوی خبر دی چې په دې څو ورځو مخکې کې د تاسو د ممبئی بریټ ته مخکې اشاره وکړه، د ممبئی د بریټ یو طرح چې په امریکا کې اوسېدو امریکا ویلي چې هغه هند ته سپارو، تاسو په دې برخه کې محمد صاحب راپورت څه درلود تاسو په مشال کې؟
زما ته سه پام نه
درلود. یعنی مطلب ملي و چې یعنی په نړیواله سطح باندې په دې کې مشک نسته چې په پاکستان باندې په دې برخو کې فشارونه سته، د سنس فشارونه، حتی د پاکستان کورنی فشارونه ده چې په پاکستان کې عمل مخکې محمد صاحب تاسو اشاره وکړه چې یوازې 6 کال څومره بریدونه شوي دي.
بالکل بریدونه شوي دي. او بل شبر صاحب هلته کې مسله دا ده چې د پاکستان پوځ هم لګي دی، هغه څه چې موږ خبر کیږي لکه وختي د پوز پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومن سره زما خبرې کړې دي د ریپورت لپاره، نو هغه به ته دا ویلي چې ګوره د کې پخپل باندې زمونږ دارې پوجونه پوزیان هغه مري، د سند چې لکه پوز قربانی نه ورکي دا د کې د کتا سو ګوري نو پرې دورسته کې اکثر بردونه د پاکستان په امنیتی سرتیرو باندې شي، په پوز باندې شي،
خصوصا په پوز باندې،
په پوز باندې،
په خو به په پولیسو کې دل یا په ملیشا و کې دل،
په پوز باندې کې ملیشا سرتیرو باندې کېږي، نو هغه په بلوچستان کې کېږي، هغه په خیبر پختونخوا کې کېږي. د دین علاوه نور چې د پاکستان نږدې ملګری هیواد دی چین، دا غوی چې کوم انجینران دي یا دا غوی نور وګړي دي په پاکستان کې، په غوی باندې بریدونه کېږي. نو دا سې ډېری خبرې دي چې لکه اغیره دا بریخي چې د یوازې د پاکستان امولس نه یا د افغانستان امولس نه، بلکې د پاکستان پوز غوی هم پنه کوي، د پاکستان پولیس، د پاکستان ملیشیا ځواکونه
په دغه شرایط کې دی، لخت راځي دا باس یو ډول راغوند کو ګران صاحب د په افغانستان کې د وسنۍ واکمنانو او په پاکستان کې د اوسنۍ واکمنانو ترمنځ تاسو څه فکر کوئ چې په دغه شرایطو کې چې په یو بل باندې تورونه پوری کوي دغه روابط ممکن ده چې نشتی شي؟
زه فکر کوم چې دوی روابط سره لري. وسوګوري هر کله چې دوی امیر خان متقی یا سراج الدین حقانی وسو وخت مخکې د سراج الدین حقانی ورور انس حقانی کورمی جنسی ته تللی ولو حالته لخپل خپلوان سره لخپل
خیر اوس دغه سره پورنه خو نه تایید سی وکنه
لیدنی کتنی
کړي ګران صاحب دغه سره پورنه هیڅ وخت هم آزاد رسنی فرزن لکه ازادي راډو نسته ایدا ولې سی فلانه یال تتللی ده تر سوسی په رسمي شکلونه ویل سی. نن سبا خو د خواله رسنی هم ډیر عامه ده، خلک دا خبرې کوي، اما په عمل کې مثلا په عمل کې د دوړو خو روابط په اقتصادي او سیاسي برخه کې پویو ول باندې سخت تورونه پوری کوي،
بریدونه کوي په پولو،
بریدونه کوي د په اقتصادي لحاظ باندې تورخم یو ورځ باندې یو ورځ خلاص وي. د په تازم له کندهار راپور درلود چې بازګران وایي چې خټکی او اندواني په خو په پاکستان خرڅې دي، اوس د پاکستان لارې بيخي بند شوې ده. مهاجرینو تر 15 لک ډیر افغان کډوال پاکستان لخپل خاورې په زور ایستلې دي. په دغه شرایطو کې کبيخي هم په خفا کې په پټه باندې دوی سره جن روابط ولري، لیکن په عمل کې دا ولسونه ډیر په لري کې دوی.
تاسو ته معلومه ده چې برسه دا خو ګوري طالبان په خپل منځ کې سره ویشلې دي. اول ته یو خو دا ډیر اکستریمیست یا افراطی ډله ده چې ملاحبت الله په راس کې ده، او دا هم پرون یې دا یو نوی فرمان دی نهی عن المنکر او امر بالمعروف نشر کو چې مطلق باید په شدو باندې بندیز ولګیږي، او د دوی وجود باید یعنی ټول حجاب باید دوی مراعات کړي. یو دغه خبره ده چې پاګه کې یو څو او دا مقتدر حلقه ده چې په طالبانو باندې مسلط دي او حکمرانی کوي، او بل دا دي چې هغه څوک چې لکه ملا عبدالغنی برادر شیر محمد عباس ثانیکزی او دغه ځینې نور وزیران دي چې هغوی بیا غواړي چې له نړیوالو سره شي اړیکې ولري، تعامل ولري او ضمناً په رسمیت باندې وپېژندل شي. نو خبره دلته دا ده چې هغه مقتدره حلقه غواړي چې دلته هغوی له پاکستان سره اړیکې لري. زما د معلوماتو له مخې چې په خپله د دغه ملا هبت الله ګارد یا د ګارد هغه مقتدره استخبارات او ضمناً هغه څوک چې دوی امنیت یا سیکیوریټي ساتي هغه هم د پاکستان سره تعلق لري.
تر هغوی پورې چې آزادې رسنۍ یو موضوع تایید نه کړي هغه څوک نشته تاییدولی چې فلانی له فلانی سره ارتباط لري. په دې کې شک نشته چې د پاکستان له افغان طالبانو سره ډېر نږدې روابط و. د کوټ شورا وله، د پېښور شورا وله او په دې باندې تورن شوي دي دوی. بلې خواته فرزند پاکستان پخواني حکومت د عمران خان په مشرۍ له دوی سره نږدې روابط درلود. فیض حمید کابل ته ولاړ. د فیض حمید تر سفر وروسته په کابل کې کابینه د طالبانو جوړه شوه، لیکن هغه فیض حمید اوس په زندان کې دی.
فیض حمید زندان کې دی، عمران خان په زندان کې دی. عمران خان هغه وخت کې چې کله کابل سکوت وکړو نو عمران خان هغه وخت کې دا خبره وکړه چې افغانان د غلامۍ زنځیرونه وشلول. هغه عمران خان هغه دی اوس په زندان کې دی. په عمران خان دا تورونه هم لګي چې په خپل حکومتي دوره کې یې وسلوال د جیلونه خوشې کړي دي. د موجوده وخت چې کوم حکومت دا وخت کې په اپوزیشن کې هم دوی په تورونه لګول. نو ستاسو خبره سمه ده چې لکه خو ګران صاحب چې کومه خبره کوي چې څنګه طالبان په خپلو کې سره ویشل شوي دي، دغسې په پاکستان کې هم دا خبرونه دي چې د استخباراتي اداره چې کوم چارواکي یا پوځي چارواکي دغه خپلو کې سره ویشل شوي دي. هغلته کې دا خبره کیږي چې څوک پروزیادي څوک دغه باقیات مخته روان کړي دي، څوک د حمید ګل دي، څوک د اشپاخ کیانی دي، څوک د راحیل شریف دي.
او بخښه محمد صاحب، د افغان طالبانو په برخه کې خو پښکارا وایي ځینې پاکستانی سیاستوال هم دا خبره کوي چې افغان طالبان ملاتړ وکړو، کابل ته مورسول مرسته مور سره وکړه، اوس له هغوی سره دښمنی کوو. ځینې ښکارا دا خبره
کیږي. بلکې ګران صاحب چې کوم لور ته اشاره کوي که تاسو خیلی په 14 او 15 اگست باندې متقیل ته په اسلام آباد کې سراج الحق دغه سي محمود خان د دین علاوه په رحمان د ټولو غا تصویرانه غ ویډیوګانې مخترالي چې دوی سره یو ځل تکي. نو د سیمنه د چلکه ګني دوی یو بل سره غ اختلافات دي. خو اخره عجیب سړی ته دا خبر لګ څنګه تاسو وختي کوم لور ته اشاره وکړه چې ولسونو ته غټ تاوان ورسېد. کاروبارونه دي هغه د ولسونو
سره عملاً رسېدلې ده. یعنی د پاکستان اقتصاد مخ په ځوړ روان دی، سیاسي ثبات ګډوډ دی، په پاکستان کې ډیر ګډوډ حالات دی.
او د دې حالاتو د وجه نه د پاکستان په استخباراتي ادارو چې کله نیوکه کیږي نو اوس د پاکستان د پوز مشر او نور چارواکي بار بار لګیر چې د انټرنیټي دهشتګردي ده، د دې مخنیوي لپاره موږ کار کوو. نو د هغې د وجه نه اوس په پاکستان کې 30% پورې انټرنیټ ورو شوی دی، هلته کې چې انټرنیټي خدمات ورکوونکي کومې ادارې د هغوی دا خبره کوي. نو د هغې د وجه نه د پاکستان اقتصاد ته چې آنلاین د چا کاروبارونو هغې ته څومره تاوان ورسېد.
نه نه، پاکستان څو ورځې مخکې د پاکستان د ټیکسټایل کمپنۍ یو مشهور ویډیوګانې ما لیدلې، هغه وایي وایي چې 15 لوی کارخانې مې درلودې، په لکونو کسان له کاره لوېدلي دي، د مې ټولې بندې کړې دي. خو خیر، د اړخته د دې لپاره چې دا بحث بېرته راغونډ کړو. ګران صاحب،
بله، یو عرض کوم. مثلا اول خو دغه د عمران خان او د فیض حمید د ایسای پخوانی رئیس د دغه د کورت مارشال یا د نیولو په حق باندې ما ځینې راپورونه چې هغه ډېر معتبره رسنۍ دي، هندی یا بنگلاديشي یا ځینې نورې دامه چې مطالعه کړې دي، هغه ته داسې ویل سوي دي چې دا د فیض حمید نیول په دغه وخت کې په دغه شرایطو کې دا د دې لپاره ده چې عمران خان هغه ته نظامی محکمې ته راکش کړای شي. او دا په خپل عمران خان هم ورته اشاره کړې
ده. او دا خبره خو شوې ده.
یو بل عرض کوم، هغه دا دی چې مثلا هلته په بنگلاديش کې حالات په ډراماتیک ډول باندې واوښتل یا بدل شول. هغه ته داسې تصور شیخ حسینه واجد نسوای کولای، ولې خبره دا ده چې هغه د محصلینو زور ولو په دغه کې هغه د جماعت اسلامي چې هغه د پاکستان سره
ګران صاحب وبخشي د دې لپاره چې وخت اجازه نه راکوي په لنډو کې په اخر کې ساسو نظر واخلم. د سیمې حالات په کومه خوا روان دي، بهتره کېدای شي او کنه د خرابې په خوا روان دي؟
زما نظر دا ده چې د سیمې حالات بدلیدونکي دي او په ډیره چټکۍ سره بدلیدونکي دي. دلته پاکستان غواړي چې خپله لوبه وکړي او بیرته د ډالري عایداتو د لاسته راوړلو لپاره له امریکا څخه تراګریزې پروژې واخلي، نه ځکه دغه آصف درانی داسې تبلیغات کوي او غواړي چې مثلا په همدغه د ډیورنډ د فرضي کرښې شاوخوا پښتانه یا افغان ولسونه وټکوي. اوس وګورئ په بلوچستان کې ډیر بد حال دی، هغه تحریک چې د ډاکټر مارنګ بلوچ په وسیله باندې په مخ باندې ځي، هغه اول خو په اسلام آباد کې په بېرحمۍ سره وټکاو او اوس هم هغوی ته اجازه نه ورکوي. او هلته هره ورځ د پاکستان پوځ هلته تلفات ورکوي. بل مخکې چې مومن صاحب اشاره وکوله چې دلته پوځیان مري، ګوري دغلته ملیشي ورمخې کوي او په ملیشیو کې په فرنټیر کانسټبلری ده یا مومن سکاوټس ده یا دغه دي او یا هغه ملیشي چې دي، په دغو کې اکثرا پښتانه دي او دوی ته دا بې تفاوته ده چې هلته د خیبر پښتونخوا کې په قبایلي پټاره کې یا په بلوچستان کې هم دغه قومونه مري. ولې دغسې حوادث یا دغسې تراګریزې پېښې په اسلام آباد کې یا مثلا په راولپنډي یا د پنجاب په نورو ښارو کې نه کېږي؟
مننه ګران صاحب، مننه ګران صاحب، له تاسو مننه کوم چې په دې بحث کې مو برخه راسره وخت مومن صاحب له تاسو هم منندوی یم. البته د وروستیو راپورونو له مخې د پاکستان په سند کې هم نامنۍ زیات شوي دي او له پنجاب هم خصوصا له جنوبي پنجاب د ځینو نامنیو پیښې د پیښو راپورونه ورکړل شوي دي. له لیدونکو منندوی یم چې تر دې دمه د خبرونه راسره وکتله.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
امیدوار هستم هفته خوبی را پشت سر گذاشته باشید. سعدی تجلی هستم با مرور بر رخدادهای مهم هفته در این روز هفتم. در این برنامه، قوانین جدید امر بالمعروف طالبان، صدا و چهره زنان نیز محدود شد و نشر تصاویر زیرو یا جاندار برای رسانه‌ها ممنوع شد. آیا قوانین جدید طالبان قوانین شرعی اند؟
بازم ما در همون آیه میریم که قرآن میگه آن چی را که شما نمیتوانین چیزی را انجام بدین که خودتان که باز برای دیگران مانع ایجاد بکنین. لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتن عند الله. یعنی خیلی گناه بزرگی هست به نزد پروردگار چیزی را که انسانها خودشان عمل میکن میگوین اما خودشان عمل نمیکنن.
تصمیم طالبان مبنی بر ممنوعیت ورود ریچارد بنت به افغانستان چه پیامدهایی دارد؟
و در عین زمان ایرم ثابت می سازه که ما از آغاز از آگست 2021 هر آنچه که در مورد طالبان به دنیا در موارد حقوق بشری گفتیم این کاملا درست بوده. طالبا هیچ باور ندارن و طالبا می خواهند که هر پنجره ای که جنایات از اونا را به جهان نشان بده او را میخواهند در دروازیش ببند.
توزیع کتاب های امارت شناسی حالا در کندهار. طالبان برای شاگردان ممتاز در آزمون امارت شناسی جوایز ویژه میدهد. آیا تعلیمات طالبانی جای آموزش های مدرن را گرفته است؟ چه آینده ای در انتظار جامعه افغانستان است؟
یک جامعه نادان، جامعه با 40-50 میلیون طالب، چه سرنوشت ممکن است داشته باشه برای خود مردم افغانستان که قادر به تولید هیچ چیزی نیستن، قادر به مدیریت هیچ یک از منابع خود نیست؟
پشتدار وزارت خارجه آلمان در خصوص پناهجویان افغانی که به افغانستان سفر می کنند، آیا ممکن است پناهجویان با اخراج مواجه باشند؟
مواردی که به خاطر گرفتن پناهندگی برای دولت آلمان ارائه کردن بازم دوباره به افغانستان سفر کرده باشند و این اسناد وجود داشته باشند و این مستندسازی شو مدارک به اختیار اداره مهاجرت و دولت آلمان قرار بگیرد، طبعا یک تعداد زیاد افراد فاتی و کسایی که از قوانین سوء استفاده کردن احتمالش میره که دوباره در افغانستان فرستاده شوند.
صعود تیم فوتبال 17 سال افغانستان به مرحله نهایی رقابت های جام قهرمانی مرکز آسیا و تقدیر از واحد لای نژند در آلمان. این مبارز تا دو هفته دیگر در سازمان جهانی اکتاگون وارد قفس می شود.
سازمان اکتاگون یگانه سازمان در سطح اروپا است که بیشترین فایترهایش از خود کشورهای اروپا است و خوبترین مبارزه را داره و بهترین برنامه را برگزار می کنند دیگه ما آمادگی گرفتم برش و عریف هم یکی از بهترین های کشور چکسلواک است.
باز هم خوش آمدید. وزارت عدلیه طالبان روز چهارشنبه قوانین جدید امر بالمعروف و نهی از منکر را بعد از توشیح ملا هبت الله خان در 4 فصل و 35 ماده در یک جریده رسمی به نشر رساند. سخنگوی وزارت عدلیه طالبان در یک پیام تصویری که در صفحه اکس یا تویتر سابقش به نشر رساند گفت مرجع تطبیق کننده این قوانین وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر است. مورد در این قوانین است که سبب ایجاد نگرانی در شهروندان افغانستان به ویژه زنان شده است. در ماده 13 همه که احکام مربوط به حجاب زنان است، مورد ذکر شده که زنان آن را خلاف ارزش‌های انسانی می‌دانند. در این ماده آمده است که ستر تمام بدن زن لازمی است، همچنین به پنهان کردن روی زنان هم شده است. یکی از نکات جالب و باور خیلی ها تکان دهنده دستور خاموش کردن صدای زنان است. در این جریده صدای زنان حتی اگر خواندن قرآن باشد نیز منع شده است و صدای زنان به عنوان عورت یاد شده است. با احمد ضیا بدخش آگاه مسائل دینی صحبت کردم. از او در خصوص ماده مربوط به حجاب زنان پرسیدم. گفتم چقدر از نظر احکام شرعی درست است؟
اونجا یک بحثی بسیار جالب است که خلاف همه جمهوری فقها و جمهوری اندیشمندان و دانشمندان مسلمان بحثی عورت بودن صدای زنان را مطرح کردن که قطعا با دو لحاظ این درست نیست. اولی که در نصوص شرعی ما در قرآن هیچ چیزی را به چنین چیزی نداریم، هیچ موردی را نداریم که تصریح کرده باشد که صدای زن عورت هست. برای از اینکه اولی که پیامبران الهی در کل فرستاده شدن به سوی انسانها عام از زن و مرد و هیچ تفکیکی برتری بین زن و مرد در هیچ یکی از ادیان الهی وجود نداره. این بحثی تفکیکی جنسیتی و تبعیض قائل شدن، این بحث قبیله‌ای و فکرهای بسیار منحطی عقب مانده متهجرانه طالبان و مکتبهای فکری طالبان هست. ببینید در داستانی که ارتباط موسی ما در پاره 20 در سوره قصص آیت داریم که درباره موسی خداوند میفرماید که ولما توجه تلقاء مدین، داستانی دخترای پیامبر شعیب و موسی هست. زمانی که موسی از درگاه فرعون فرار میکنه و میره در وادی میرسه که مردم ها چوپان ها میآیند مواشی خود را آبیاری میکنند در یک چشمه، اما دو تا دختر هم مواشی خود را میارن، منتظر میباشند تا دیگران مواشیشان آب بتن تا نوبت به اونها برسه. موسی از اونها پرسان میکنه که چرا شما منتظر هستین؟ اونها میگن که ما صبر میکنیم حتی یست در رعا تا اینکه این چوپان ها برگردن و ما مواشیمان را آب بدیم. و بعد اونها میروند به پدرشان داستان را قصه میکنند و میآیند، یکیش میآید و داست حضرت موسی میگه که خب پدرم شما را خواسته تا پاداشی آن کمکی را که شما با ما کردین براتون بپردازه. همین این یک موردی هست. دومی که به شخص پیامبر اسلام، ما در آیه هایی از متعددی از قرآن داریم که زنان می آمدن با پیامبر بیعت می کردن با پیامبر صحبت می کردن و صدای زنان را پیامبر می شنید و پیامبر هم صدای اونها را می شنید و اونها صدای پیامبر را و می دیدن. هیچ بحثی عورت صدا و حتی همون حجابی که حالا طالبا به اون باور دارن هم مطرح نبود. حتی در ارتباطی به خانواده پیامبر میفرماید قرآن که و اذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب، اگر شما میخواهین از زنان پیامبر چیزی را بیاموزین یا بشنوین یا پرسانی را داشته باشین، میتوانین با کار گذاشتن مانی، یعنی اون حجابی که در اینجا به کار رفته هم به معنای این حجاب اصطلاحی که هست نیسته، با یک مانی میتونین شما بشنوین. دومی که عمل پیامبر، خانم پیامبر حضرت عایشه شخصی بوده که بعد از وفات پیامبر در دورانی که قیام صورت گرفته علیه امام علی به ارتباط دادخواهی قتل عثمان، یکی از فرمانده هایی بوده که در برابر حضرت علی استاد شده، لشکر کشیده و قیام مسلحانه کرده. اونی که قرآن در کانون خانوادیش نازل شده و کنار پیامبر زندگی کرده و او میه فرمان میته، فرمانده ارتش میشه و فرا میخوانه و حضور زنان در جنگ‌های متعددی که حالا بوده، این امر این را میرساند با در نظر داشت که نصوص صریح قرآن و روایات حدیث که هیچ چیزی در هیچ جای مبنا و اصول و مبنای شرعی ندارد که صدای زن عورت باشد.
این جریده واکنش های زیادی به همراه داشته است. جنبش زنان شنبه های ارغوانی با نشر پیام های تصویری حکومت طالبان را خودخوانده گفتند و دستورات این گروه را به فرمان های داعش در عراق و سوریه تشبیه کردند.
حکومت خودخوانده و نامشروع طالبان حق تصویب قوانین را برای مردم افغانستان ندارد. پوشش اجباری طالبانی و داعشی نه اسلامی است و نه انسانی. قوانین امربالمعروف حکومت خودخوانده طالبان نشان می‌دهد که این گروه با قصد و شدت بیشتر در تلاش سرکوب، محدودسازی و نقض گسترده حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان افغانستان به ویژه زنان هستند. عدم فشارهای جدی و قوی جامعه جهانی و سازمان ملل متحد بر طالبان و حمایت این گروه زیر عنوان تعامل در 3 سال گذشته باعث شده تا طالبان با جرأت‌تر شوند و مردم افغانستان مخصوصا زنان را هر روز سیستماتیک تر سرکوب و جامعه حذف نماید. پوشش اجباری طالبانی و داعشی و پوشش اجباری صورت زنان نه حجاب اسلامی است، نه انسانی و نه هم فرهنگ مردم افغانستان است و از مردم افغانستان مخصوصا زنان می خواهیم تا به جای تحمل ظلم علیه آن بیستند و اگر امروز خاموشی اختیار نماید فردا بردگان این سرزمین خواهد بود. حق، عدالت، آزادی.
در این جریده موارد گیج کننده دیگری نیز ذکر شده است. در ماده 17 جریده در قوانین مربوط به مطبوعات آمده است که نشر مطالب که عکس‌های زیرو یا زنده جان در آن باشد ممنوع است. از آقای ضیابدخش پرسیدم این یعنی چی؟
ببینید مدار حکم در شریعت اسلام استواری بر علت هست. هرگاه علت برداشته شوه حکم از بین می روه. در اونجا در دیر اعراب احترام به این مجسمه ها و این تندیسه ها به عنوان نمادهای خدایان وجود داشت. امروز که کس زیروهی را نمی پرسته، امروز که بوزینه را نمی پرسته، کس گاوی را در افغانستان مسلمان نمی پرسته، صورتی هیچ انسانی را برای هیچ انسان دیگری مقدس نیست که پرستش بکنه. این کار طالبان هم خلاف عقلانیت و خلاف نصوص شرعی هست، یک از این لحاظ. دوم باز هم به عمل خود طالبان میاییم. مگر اگر قرار به این هست که تصویرهای زیرو حرام هست، تصویر هیبت الله را چرا مردم در رسانه ها میبینند؟ تصویر ملا عمر را چرا میبینند؟ همه ی وزرای طالبان هر روز زمانی که اخبار نشر میشود، گزارش کاری که از وزارتخانه ها ارائه میشود و وزرای طالبان بسیار با همون جسامت های خیلی محتشم و چربشان حضور پیدا میکنن، حضور اونها و تصویر اونها چرا حرام نیست که زیروهای دیگری قرار باشه تصویرش حرام هست؟ بازم ما در همون آیه میریم که قرآن میگه آن چی را که شما نمیتوانین چیزی را انجام بدین که خودتان که باز برای دیگران مانع ایجاد بکنین. لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتن عند الله. یعنی خیلی گناه بزرگی هست به نزد پروردگار چیزی را که انسانها خودشان عمل میکن میگوین اما خودشان عمل نمیکنن. چرا پس اون طالبان خودشان عمل نمیکنن به این قانونشان، به این نص شرعی شرعیه که وجود داره خودشان عمل نمیکنن؟ این یک پارادوکس و یک بازی دگونه ای است که مردم افغانستان را بدبختانه با همین ترفندها و نیرنگ های مذهبی گروگان گرفتن و این قانون های ظالمانه و مستبدانه را توجیه میکنن تا بدبختانه مردم افغانستان را به اسارت و زندان سیاه و استبداد و اختناق بکشن.
آسوشیتد پرس گزارش داده است که سند 114 صفحه‌ای و 35 ماده قانون جدید امر به معروف طالبان نخستین سند رسمی قوانین مدون در موضوع امر به معروف و نهی از منکر طالبان پس از قدرتگیری دوباره در افغانستان است. این هفته طالبان دست به اقدامات شوکه کننده دیگری هم زدند. البته به باور خیلی از آگاهان تصمیم های طالبان دور از انتظار نیست و نبود. حکومت طالبان ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان را از سفر به این کشور منع کرد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان این موضوع را در مصاحبه با یک تلویزیون خصوصی در افغانستان گفته است. آقای مجاهد ریچارد را به ارائه معلومات نادرست از اوضاع افغانستان به جهان متهم کرده و گفته که از همین رو سفر بنت به افغانستان را ممنوع اعلام کرده است. خود آقای بنت این ممانعت را یک برگشت به عقب خوانده که با گفته وی باید تغییر داده شود. او همچنین گفته که این یک نشانه بزرگ نگرانی در تعامل آنها با جهان است. این خبر نیز واکنش های زیادی به همراه داشت. از جمله دیدبان حقوق بشر آن را شرم‌آور خواند. آقای بنت در اول ماه می 2022 عنوان گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان تعیین شد. او از آغاز ماموریتش چندین بار به افغانستان سفر کرده و هر بار حکومت طالبان را به نقض حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران متهم کرده است. اما طالبان بارها یافته های گزارش های ریچارد بنت را رد کردند. با محب الله طایب مسئول بخش حقوق بشر نمایندگی افغانستان در سوئد صحبت کردم. از او پرسیدم این دستور طالبان به چی معنا است؟ ارزش سفر ریچارد بنت به افغانستان چیست؟
خب پیام اولش ایست که طالبا یک بار دیگه ثابت ساختن که اینا به هیچ نرم و قاعده بین المللی احترام ندارن. اینا افغانستان به عنوان عضو سازمان ملل متحد از 1946 به این طرف تمام تعهدات بین المللیش زیر پا گذاشتن، حتی در بعضی موارد به نظر من منشور سازمان ملل متحد زیر پا گذاشته شده. به همین ترتیب عدم همکاریشان با یکی از ماموریت‌های ملل متحد که از طریق شورای حقوق بشر ایجاد شده بیانگر امیز که اینا هیچ اهمیتی به این موضوعات نمیدن و در عین زمان ایرم ثابت میسازه که ما از آغاز از آگوست 2021 هر آنچه که در مورد طالبان به دنیا در موارد حقوق بشری گفتیم این کاملا درست بوده. طالبا هیچ باوری ندارن و طالبا میخوان که هر پنجره‌ای که جنایات از اونا را به جهان نشان بده او را میخوان در دروازیش ببندن.
ممنوعیت این سفرها چی پیامی را برای وضعیت حقوق بشر در افغانستان دارد؟
خب من فکر میکنم که اگر بگویم از نگاه مثبت کدام تأثیر نخواهد داشت، بلکه از نظر ای که گزارشگر اگر دسترسی می داشت امکان از این میسر می شد برش که بعض فکت ها و حقایق بیشتری را به طور جمع آوری بکنه، اما در عین زمانی که دسترسی به جغرافیا ندارم گزارشگر دو گزارش تقریبا بعد از این که عملا دسترسیش به جغرافیا از میان رفت یا طالبان ارتباط همکاری نکردن دو گزارش تهیه کرده، یعنی به این معناست که گزارشگر میتونه با وصف ای اعلانی که طالبا کرده نقض حقوق بشری را مستندسازی بکنه و هنوزم به شورای حقوق بشر و مجمع عمومی گزارشات ارائه بکنه.
نوزده محصل طب که در افغانستان از تحصیلات پوهنتون های کشور خودشان محروم شده بودند برای ادامه آموزش به اسکاتلند رسیدند. یک مؤسسه خیریه در اسکاتلند برای این دانشجویان از فاکولته های طب پذیرش گرفته است. با عبدالتواب بوستانی نماینده شورای شهر گلاسکو اسکاتلند که از این مؤسسین حمایت میکند صحبت کردم.
دو سال قبل لندا نوگرو فاوندیشن تصمیم گرفتن که یک تعداد از دخترای افغانستانی که در کابل ماندن و اینا قبلا به همراه از اونا همکاری داشتن در رسه تحصیلاتشان اونا را بیارن طرف بریتانیا. لندا نوگرو فاوندیشن در کابل به تعداد 90 تن از دخترای دانشجو کمک میکرد در رسه تحصیلاتشان به خاطر تحصیلات عالی، مثلا در دانشگاه ها در برنامه ها و رشته های مختلف کمکشان میکرد و این نهاد به خاطر ارتقای ظرفیت خانم ها داخل افغانستان فعالیت میکنند و فامیلای غریب و بیچاره را کمک هم میکنن. خب تمام این 90 دانه را خود نمیتونستن، تصمیم گرفتن که از این 90 تن 20 تن از یار را بیارن داخل اسکاتلند و اینا یک جلسه با حکومت اسکاتلند داشتن، یک جلسه با دانشگاه های اسکاتلند داشتن و با ما هم در جلسه بودن که ما هم از این استقبال کردیم، حمایت کردیم و همین پروسه ادامه پیدا کرد تا دو سال و اینو موفق شدن که 20 تنی از همون 90 شاگردایی که کمک میکردن بتونن موفقانه بیارن داخل اسکاتلند، که از این 20 دانه را در آخر فکر کنم یک از این کدام مشکلی برشان ایجاد شده بنابرای اون نتانسته بیایه.
در حالی که انتقادهای گسترده و نگرانیهای از تدریس کتاب زیر عنوان امارت شناسی از سوی طالبان و دانش آموزان در مکاتب و مدارس در میان خانواده ها وجود دارد، دفتر والی طالبان در کندهار به تازگی از توزیع این کتاب ها برای تمام دانش آموزان مکاتب و مدارس ولسوالی اسپین بولدک این ولایت خبر داده است. این دفتر روز سه‌شنبه 30 اسد در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود به نقل از حافظ حمدالله سعید عامر بخش جوانان ریاست اطلاعات و فرهنگ نوشته که این کتاب ها در 95 مکتب و 21 مدرسه برای اخذ آزمون از دانش آموزان توزیع شده است. با حضرت وحریز نویسنده صحبت کردم، از او پرسیدم طالبان در پی چی هست؟
چیز غیر قابل پیشبینی اتفاق نیفتاده. گروهی که تمام تحصیلشان خلاصه میشه به مضامینی که در مدارس دینی در افغانستان یا پاکستان یاد گرفتند و وقتی اینها به قدرت میرسند و در موقعیت قرار میگیرند که میزنند به مردم امر رو نهی کنند، وقت فارغ مردم را با چی چیزی باید پر کنند؟ وقت آموزش مردم را با چی چیزی میتونند پر بکنند؟ آیا درست هست ما از اینا انتظار داشته باشیم مثلا صنف های فیزیک و کیمیا و این چیزها را بیشتر بکنند، لابراتوار بسازند برای اینکه آموزش هندسه و ریاضی و فیزیک و بیولوژی و غیره و غیره بهتر صورت بگیرد؟ نه خیر، چون این انتظارات از بنیاد نادرست است از طالب ها. طالب ها همین چیزی هستند که هستند. اینا میخواهند جامعه را مثل خود رنگ کنند، یعنی فقط بر یک جامعه نادان هست که طالب میتونه حاکم باشه. و کی چیزی بیشتر در توسعه نادانی در جامعه میتونه مؤثر باشه جز پخش تجاربی که طالب از کوه و دشت و صحرا و از راهگیری و انفجار انتحاری و اعمال محدودیت روی مردم به دلیل جنسیت، به دلیل تعلق قومی، زبانی، مذهبی وارد کردن. در اینجا ما دلایل تعلق قومی، زبانی و مذهبی را یاد کردم. این به این معنا نیست که مثلا کسی که پشتون باشه در حکومت طالبا حس بهتری داره. نه خیر، با وجود این که مردم قوم پشتون متهم هستند به این که قدرت را گرفتن مثلا نماینده های از اینها، اونها همون جور و ستم را امروز تحمل میکنن که سایر مردم افغانستان، زنهایشان از جمله.
آقای فهرست که به این باور است که از طالبان انتظار بیش از این نمیشه داشت، میگوید حالا که کتاب های امارت شناسی جاگزین علوم فنی و مدرن شده است، آینده افغانستان چند میلیون طالب با مادران بی سوادی خواهند بود که نتیجه آن کشوری خواهد بود که هیچ نوع خودکفایی نخواهد داشت.
مشکل اساسی من این بارها گفتم مشکل اساسی ما این نیست که مکاتب بر روی دختران بسته است. مشکل ما این است که طالب در موقعیت قرار داره که میتونه نصاب درسی تعیین کنه و تعیین نصاب درسی طالبانی به این معناست که ما یک نسل دیگر از مادران بی سواد می داشته باشیم که فرزندانشان به آسانی میتونن طالب شوند، یک. و دو، پسرانی که در مکاتب درس میخوانن اینها آمادگی طالب شدن را میگیرن در آینده افغانستان. من به صورت یقینی نمیتونم بگویم که چه کسان طالب ها را ساختن. البته ما مثلا اعتراف وزیر خارجه سابق امریکا را داریم و اینا، اما هرچی هست افغانستان، مردم افغانستان زیر چتر طالب ها با عنوان چوب سوخت اهداف استراتژیک دیگری در نظر هست و قرار نیست با این حرکتی که امروز طالب ها در افغانستان حاکم کردن، قرار نیست مردم افغانستان به یک آرامش، به یک سرفرازی، به یک موقعیت با اعتماد به نفس و تکیه به خود برسن.
مقام های آلمان میگویند پرونده پناهندگی افغان هایی که برای رخصتی به افغانستان رفتند با خطر لغو شدن روبرو خواهد شد. برخی اعضای پارلمان آلمان گفتند پناهندگان افغان با آسانی به افغانستان سفر میکنند، در حالی که بیشترشان در پرونده های پناهندگی خود گفتند که در افغانستان با خطر تهدید روبرو هستند. با نور آقا شریفی، استاد دانشگاه که فعلا مقیم در آلمان است، گفتگو کردم. ابتدا از او پرسیدم که چی باعث شد تا وزارت خارجه آلمان این هشدار را صادر کند و کیها در خطر اخراجند؟
هشدار وزارت خارجه آلمان به دلیل از اینکه یک تعداد از شهروندان افغانستان در تعطیلات تابستانی خود با سوء استفاده از قوانین پناهندگی به افغانستان سفر کردند. آلمان در حدود بیش از 400 هزار شهروند افغانستان به دلیل سقوط دولت افغانستان و حاکمیت طالبان در افغانستان به ایشان پناهندگی داد و ویزای سیاسی ویزای بقر دوستانه ارائه کرد و دلایل همه کسانی که به آلمان پناهنده شده بودند این بود که به دلیل آزار و اذیت، به دلیل داشتن مشکل با ساختار حاکم به ویژه طالبان و به دلیل از اینکه جانشان در افغانستان به خطر بودند به آلمان پناهنده شدند. بر اساس قوانین آلمان به خصوص قوانین پناهندگی شهروندان افغانستان که به این دلایل پناهندگی گرفتن حق سفر به افغانستان ندارن الا در شرایط بسیار خاص و ویژه‌ای که قانون به صراحت در اونجا تذکر داده با در جریان گذاشتن نهاد مربوطه و با اینکه یک از نزدیکان فرد سفر کننده وفات کرده باشه و در مراسم تدفین البته با مجوز اداره مهاجرت.
در هفته گذشته فوتبال دوستان شاهد یک خبر خوش از فوتبال افغانستان بودند. تیم فوتبال 17 سال افغانستان به مرحله نهایی رقابت‌های جام قهرمانی مرکز آسیا صعود کرد. ملی پوشان 17 سال افغانستان روز سه‌شنبه با پیروزی مقابل تاجیکستان میزبان راهی دیدار پایانی رقابت‌های قهرمانی 17 سال فوتبال مرکز آسیا شدند. البته سه روز پیش از این دیدار افغانستان قرقیزستان را 2-0 شکست داده بود. فاینال سوم سنبله میان افغانستان و ازبکستان برگزار خواهد شد. بیشتر در مورد عملکرد تیم افغانستان از فیروز مشعوف بشنوید.
پیروزی های تیم ملی فوتبال نوجوانان در کافا و صعود این تیم به فینال به معنای پیشرفت فوتبال داخلی افغانستان نیست. زمان ما میتونیم بگیم که فوتبال در درون افغانستان رشد کرده و پیشرفت کرده که این پیروزی ها و این افتخارات استمرار پیدا بکنه و ما بتونیم حداقل هر سال در کافا در بین سه تیم قرار بگیریم. ما قرقیزستان داوری پیش هم بردیم. تاجیکستان برای دومین بار فکر میکنم ما در رده نوجوانان میبریم. میخوایم بگم که کافا اولا تورنمنت معتبری نیست که ما بتونیم سرش حساب بکنیم. تورنمنتی که همه ساله برگزار میشه بین یک اتحادیه است یا منطقه ای است که معمولا به خاطر آمادگی و تدارکاتی است. بی ارزش هم نیست اما خیلی در رده بالایی هم نیست. فوتبال در افغانستان و حضور در کافا فراز و نشیب زیاد داشته. ما همیشه یا اولین بازی رو بردیم، در آستانه صعود به فینال باختیم، به جای که قهرمان بشیم حتی پنجم شدیم. ما همیشه در کافا بالاتر از ترکمنستان استادیم و حالا پایینتر از بعضی وقتا قرقیزستان، از ایران و ازبکستان معمولا پایینتر استادیم، اما میگم فراز و نشیب داشتیم. به طور مثال به تک بردهای دل ما خوش بوده. مثلا ایران بردیم در موارد یکی دو بار، تاجیکستان برای دومین بار میبریم. بر اساس فرمتی که داشتیم و گروه آسانی که افغانستان بود ما تونستیم به فینال راه پیدا کنیم. انصافا باید بگم اگر ما با ایران و ازبکستان در یک گروه قرار می گرفتیم خیلی سخت بود صعود ما به فینال مسابقات. پیروزی در
شنبه شب هفته‌ای که گذشت واحدلا نژند از طرف رهبری انجمن ورزشکاران افغان مقیم آنتاریو در کانادا تقدیر شد. محمد صمیم صمیمی رئیس انجمن ورزشکاران افغان مقیم آنتاریوی کانادا که از وی به عنوان اولین مدال‌آور رشته بوکسینگ در افغانستان نیز یاد می‌شود، یک تندیس و یک گردنبند بوکسینگ را با واحدلا نژند تقدیم کرد. بیشتر از خود نژند بشنوید.
برای ما از کانادا ورزشکارای کانادا تماس گرفته بودن به نمایندگی از این تقدیری بود که همین مسابقه را که من پیرو شدم. خب از طرف بوکسر افغانستان که اولین مدال آور در رشته بوکس افغانستان بوده و از قهرمانای ازبک بود از کانادا تشریف آورده بودن و برای ما از طرف از او نهادشان و از طرف هم برنامه‌ای که ورزشکارایی که از طرف کانادا بود برای ما همچی یک تندیسی را آوردن و من را تشویق کردن حمایت کردن.
واحدالله نژند قرار است به تاریخ 7 سپتامبر در دور 60 سازمان جهانی اکتاگون مقابل حریف از بوسنیا رقابت کند. و از او در مورد مبارزه و آمادگی هایش پرسیدم.
خب همه چیز برمیخوره و تلاش و زحمت هایی که خودم کشیدیم. یک و نیم ماه دو ماه میشه که بدبختانه بگویم پای ماسیب دیده بود. که چند وقت بسیار کمی از تمرینات دور بودم مگرم خوشبختانه که حالا صحت سلامت هستم و مدت دو ماه یک و نیم ماه میشه که فشرده تمرین کردم و آماده ای گرفتم و حریف هم یکی از بهترین های کشور چکسلواک است که به یک لحاظ ربط جادن و مثل مسابقه که با دینیز کلکوف گفتن باید ایفاید کنه او را بزنن و بالاخره دینیز کلکوف سه حریف افغانستان و سه حریف که در مقابلش وارد شد تور شکست داد و این بار بازم یک چیکی دیگه در مقابل ما آمده و من مطمئن هستم که اگه چیکی را بزنم بازم برای ما یک چلنج از طرف دیگه چیکی صورت میگیره که بالاخره ما چلنجایشان را قبول میکنم و رای ما رای جنگ مبارزه است. ما در این را میخوایم پیروز باشم و در این را زحمت میکشم تا بتوانم یک خوشی و لبخند به لوای وطنهای خود بیارم.
این بود از داشته های این برنامه روز هفتم که تقدیم شما شد. سپاسگزار از اینکه با من همراه بودید. تا روز هفتم دیگر، وقت بخیر.